کوم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو لالارې ورستي یو ساعته موسیقي خبرونه واوریده. را به شو د راپورونو او خبرونو په لور. په دغه خبرونه کې به مهم راپورونه داوي چې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. د کندز په خان آباد کې هم د پرون شپې د انتحاري حملې ورستي جزئیات درکو دا چې په دغه انتحاری حمله کې د ټپیانو او مړو شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. البته 29 کسان چې 15 پکې غیر مسول وسلوال کسان دي په دغه انتحاري حمله کې وژل شوی دي. د سولې په اړه هم درته راپور لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبري ګوري جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حمله او یایمه کلیزه المانزي. په دې برخه کې نور خبرونه دادی چې د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي شوی او د زخمونو له کبله پرون مړ شوی دی او د مسکو په سیمه کې ژغورونکو د اوبو یو ډنډ څخه د دریو کسانو مړی راایستلې. نور راپورونه هم نور خبرونه هم لرو په بهرنیو خبرونو پیښو کې. خو تر اوسه مخکې اجمل تورمان ته غوږ دو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
د کندز ولایت سیمه چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د پرونی انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر 9 ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ حملې غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. پښپړ خبرونه واورئ. د کندز ولایت سیمه چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د پرونی انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر 9 ته ورسید. د خان آباد ولسوال حیات الله اميري ازادي رادیو ته ویلي چې په وژل شویو کې 15 اربکیان او 4 ملکیان شامل دي. ویل کېږي دغه کسان هغه وخت وژل شول چې وسطوالو طالبانو د دولت پلو او ملیشو یا اربکیو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. ویل شوی چې په دغه پیښه کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي چې 15 اربکیان او څلوري ملکیان دي. د امریکا د کورنۍ امنیت سلاکاري لیسا اودنس په کابل کې وروستۍ حمله غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پڼه وایي چې میرمن اودنس دغه خبرې د ملي امنیت شورا له سلاکاري انیف اتمر سره سلاکار انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړی دی. خبر پانه د خاغلی اتمر په حواله وایي چې وروستۍ عملی د ترهګرو نه بخون کې عمل دی او افغان حکومت به د دې ډلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې له طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د دغه شبکې غړو نن په یوې غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شند دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې په کابل کې په تېرو وروستیو خونړیو حملو کې له 415 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت وسه د دوی په خبرګون څه نه دی ویلي خو په خاطر دی ویلول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په لغمان ولایت کې د یو خطیب له تښتونی مخنیوي کړی دی. د ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د حاجی محمد په نوم یو کس چې غوښتل یې د مهترلام د جامع جماعت خطیب مولوي روح الله فیاض ووژني د دغه ولایت لاړوندو سیم څخه نیولې ده. ویل شوی چې تښتون کې نیول شوی چې ورسره یو میل توفنچه هم موجود ده. سرچینې نیول شوی کس په دغه ولایت کې په نورو تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو هم تورن بللی دی. دا ورته د محل د افغانستان کور دې خبرونه اوس هم ملالۍ بشیر د سیمه او نړۍ له خبرونو سره.
جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حمله او یایمه کلیزه لمانځي. په دې حمله کې ژغورل شوی کسان نړیوال ملمانه او نور کسان نن د دې حمله په کلیزه یاد غون په کلیزه یاد کلنی زیاد غونډه کې راټول شوی وو. دوی پر سیمه ایز وخت یې ولس بجو د احترام لپاره د څو شیبو لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي نن په دغه مراسمو کې راټول شوی کسانو ته ویل د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ور باندې اټومي بم کارېدلې او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي درو اصول ته په کتو سره ما خپل ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅې وکړو ترڅو له د اټومي وسلو بیل اټومي وسلو نړۍ ولرو. امریکا او یا کال مخکې د ځای وخت د غرمې پر 12 بجې پر ناګاساکی اټومي بم واچوه. په دې حمله کې تر او یا زره کسان ووجل سول او له کابله یا جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنگ لاس واخیست. له دې حمله درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړی حمله کې چې پر هیروشیما اچول سوی وو یو لاکو څلوېښت زره کسان وجل سوي وو. د عراق صدر اعظم په ورستیو اونیو کې د ګڼ شمیر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحات وړاندیز کړی دی. حیدر علی بادی نن په خپل فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړې سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه به هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادی سیاسي مخالف نوري المالکي چې د عراق پخوانی صدر اعظم او اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي، د رواني میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر بها الارجي د مالکی پر حکومت تور پورې کړ چې د 2004 او 2014 کال ترمنځ شاوخوا د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د تیلو اواید او نړیوالې مالی مرستې لاسه ورکړې دي. د جمعې په ورځ زرګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادی غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د عبادی لخوا پیشنهاد سوي اصلاحات به د کابینې او پارلمان لخوا تایید کیږي. د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي شوی وو د زخمونو له کبله پرون مړ سو. یو اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځ غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1 د سعد زواب شیخ کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د زواب شیخ 13 میاشتنی زوی ووژل سو او د پخپله میرمنې او یو بل زوی سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سوروکا روغتون ویاندی پروند وویل چې زواب شیخ په سهار وختي په دغه روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. سلګونو فلسطینیانو د زواب شیخ په جنازه کې برخه واخیسته او له سختریزو ډلو یو وغوښتل چې د دغو مړینو غچ دې واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حملې یې وغندلې او د تروریزم یو عمل یې وبللې، له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودي سختریزي ډلې وځپي. هغه ازري خبريال چې د یو ځای فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی وو د ټپونو له کبله مړ سو. خبريال عاصم علیف نن د باکو په یو روغتون کې سا ورکړه. د خپلوانو ویلي چې تیر ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله وسوه. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته سوه چې علیف په خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی و. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین په ختیځ شهر دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکو ماموریت څلور موټرونه لمنځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه موټرونو ته په دونیتسک سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه به نور معلومات وروسته خپاره کړي. او د مسکو په سیمه کې ژغورونکو د اوبو له یوه ډنډ څخه د درو کسانو مړي راایستلي دي. د بیړنیو حالاتو د وزارت چارواکو ویلي چې دغه مړي د یوه 3 کلن 4 کلن او یوه لوی سړي دي چې نن هغه وخت ووژل سول چې یو هلیکوپتر او یوه شخصي الوتکه د اوبو د ذخیرې پر سر له یو بل سره ټکر سوي. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت په ملاتړ کوي او په افغانستان کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. دا هم اورئ چې په کندوز کې په پرون ماښام انتحاري حمله کې 59 کسان وژل شوي چې 15 غیر مسؤول وسلوال خلک دي. د سولې عالي شورا د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د افغان حکومت له خبرو هرکلی وکړ.
دا چې د افغانستان حکومت د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده، دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري.
د کاراو ټولنیزو چارو وزیره نسرین نوری اخیل وایي هر کال د افغان وزګارو په شمیر 400,000 نور کسان ورزیاتیږي.
هر سال بیشتر از 400,000 نفر به تعداد شانم بوده میشون که اکثریت از یا متاسفانه نسل جوان ماستن.
په بلخ کې د مخدره موادو د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه درته د خلکو د اندېښنو په خاطر رپورټ خبرو. موږ سره پاتې شئ. دوه بجې ولسته کې شوې لمړی راپور ترازو د کابل د ورستیو خنړیو حمله د غندنې پترت کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکال افغانستان ته رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د کابل خنړیو حمله د کابل خاریان هم ډیر په غوسه کړي او د دغه پیښو له قربانیانو سره د خواخوږي پترت کې ټپیانو ته وینه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خنړیو حمله د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه وژل شول د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خنړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان د یو باثباته امن لرونکي او سوکال افغانستان ته په رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د امیلیا والد حکومت دواړو مشرانو د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حمله ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دغه حمله قربانیان به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د درې حملو تر ټولو خنړۍ حمله و چې ډېره مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بل د قصبې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشو، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې یې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په شپږ میاشتنی راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 70% مسؤولې وسلوال طالبان او نور وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خنړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خنړیو حملو د کابل خاریان هم ډیر په غوسه کړي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې ده. له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جنګ جګړو لاس واخلي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور غوې پانه کې هم کتل او لوستل شي. هم درس کې انټرنیټ مخې وی دا خبرونه په ژوندۍ او سپتی بڼه اوریدل هم شي. د کندوز په خانابد ولسوالۍ کې د تیر ماخام په وزن مجون کې حمله کې 9 کسان وژل شوی او 19 نور ټپیان دي. په وژل شوی کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو قومندان او 30 کسان شامل دي. ډېر اجمل آریان لسمی رپورت جوړ کړی.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې 48 تنو ته مرګ ژوبله وخته ده. د کندز ولایت د سیمایزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. د خانابات ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي رادیو ته وویل چې د شنبې ورځې ماښام د خانابات ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قومندان ځانمرګ برید شوی وو چې په پایله کې د قومندان قدیر په ګډون 15 تنه غیر مسول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوی دي.
دا پرون ماخامینی ته کې چې دا شاوخوا بجے و سلور دیکھ دکھتے رامان سلا دیزانمر کے پری طرف کے پینزی اس کا تھا محلی مسئلہ کا تھا وزد شوی اور سلور کا تھا محلی کا تھا نینے مسئلہ زخمیان شوی دی اور ملکی وگڑو تاہم مر گزو بلا وقت ملکی وگڑو کے سلور کا تھا کی وگڑی ہم وزد شوی اور تینزل اس کا تھا ملکی وگڑی زخمیان شوی دی
اول سوال زیادہ کڑا چھ پدی پیخی کے نون استانا ٹپین شوی دی چھ پنزل استانا ملکی خلق دی او سلور تن غیر مسئول وصل وال دی امیری وویل دغه پیخه هغه محل رامنځته شوه چې قمندان قدیر د غیر مسئول وصل والو مشر لخپل یو شمیر سرګروپانو سره کتل خو د دغه پیخه مسولیت تر وسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی د یادولو وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په خان آباد ولسوالۍ کې څه باندې 3000 غیر مسئول وصل وال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي فزیکي حضور لري اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.5 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 باندې اوري اوس به هم راشو د سولې راپور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلا مشورې مهمې ګڼي او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي دا په داسال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت ته هیلې کمې شوې او حکومت باید په دې برخه کې خپله تګلاره بدله کړي پدېړه تفصیل د اسدالله الدین په دغه راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي خو افغان حکومت سولې یو ارتیا بولی او د هدف ته رسیدو لپاره هر خوا د مرستې لاس غځوي په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبې په ورځ په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علماي اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤل مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه د سولې عالی شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅه ستایي او وایي چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لوری هڅه وکړي ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې
د افغانستان حکومت دا ابتکار په لاس کې اخیستی ده د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم موږ د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر په شاته واچوو او دغو ته لاړ نه شو
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې مولانا سمیع الحق باید لخپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفاده د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاب یو ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده خاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی خو غوښتنه ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپلې لیکې بیرته منظم کړي د سولې عالی شورا سرپرست بیا وایي مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبرۍ پر سر خپل اختلافات سره هوار کړي د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وایي سولې ته یې هیلې کمې شوې او حکومت باید د سولې په اړه خپله تګلاره بدله کړي دا چې ولې نوموړی یې په اړه وایي
مونږ به تر اخري سلګې پورې د سولې په مورد کې خپل خبرو ته ادامه ورکوو خو اوس مونږ دومره امید نه لرو شپږ میاشتې کېږي چې مونږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو د سولې په مورد کې سوله راځي تر هیڅ وخت کې مونږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو د طالبانو په دومره وخت کې مونږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره مونږ ونه لیدله نو اوس مونږ مجبور یو چې د خپله لاره چینج کړو دښمن نه غواړي چې سوله وکړي که چېرې دوی غوښتلی مونږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت مونږ ورکړی وو
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي او دا مهال د ځای او کره نیټې په اړه کار روان دی د چارو څېړونکو او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینه نه منځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی
په مورید چې د سولې عالی شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سره مشورې مهمې وبللې. البته د سولې شورا دا خبرې ورسره هغې وکړي چې افغان سفیر په کوړه خټک سیمه کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا سمیع الحق سره خبرې کړې دي. اوس به هم راشو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته. بیا هم اسد لودین ته غوږ دو چې دغه ورځپاڼو مهم مطالب لوستي. البته ډېر مطالب په وروستیو ناامنیو او همدارس په سیاسي مسایلو باندې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل وروستیو ناامنیو او د دې ناامنیو په اړه راپیدا شوو اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې بې تعریفه جګړه آخر تر کومه. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل اوسیدونکي په تیرو دوو ورځو کې د وحشت د بې ساري څپو شاهدان وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې دا حمله باید حکومت دې ته اړ کړي چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د ولس دې پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې له امریکا او پاکستان سره د سندونو له لاسته کېدو وروسته امنیتي وضع خرابه شوه. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د ورسوي حملو په اړه له دښمنانو د غچ اخیستو خبره کړې، خو د ورځپاڼې په باور دا نه ده معلومه چې د حکومت دښمنان څوک دي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانستان ته ستونزې طالبان جوړوي او د پاکستان استخباراتي کړۍ له طالبانو کلک ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کابل وروستۍ حمله ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په اړه د حکومت تعبیر او تعریف غلط دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه هم خپل سرمقاله وروستیو امنیتي پیښو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل په وروستیو حملو کې 450 کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په سرمقاله کې راغلي چې د شاه شهید د سیمې حملې خلکو ته شکونه پیدا کړي او لیکوال ویلي دا احتمال شته چې دا یو هوایی برید وي ځکه چې ځمکه یې لاس متره ژوره کړې ده. د ورځپاڼې په باور طالبانو هم د شاه شهید په حمله کې لاس لرل رد کړي او په دې اړه یې د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل د وروستیو حملو د غچ اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په سرمقاله کې د پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویل شوي چې طالبان باید له اوسنۍ موقع نه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي.
اوس به هم راشو یو راپور ته چې زموږ همکار ابراهیم صافی کار کړی. البته دا هغه راپور دی چې د پروفایل یا د یوې داسې کورنۍ ژوندلیک دی چې په وروستۍ حمله کې، البته شاه شهید په وروستۍ حمله کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. د پنځمه په شپه د کابل په شاه شهید کې لزګونه کسان په یوې چاودنه کې وژل شول چې ډیری ملکیانو. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې پیښه کې د یوې زیانمنی کورنۍ چې یوازې سپینګیری پلار یې له خپل مسی سره ژوندی پاتې په یو راپور کې انځور کړی. ښه ده چې دا راپور په ګډه واورو.
د شاه شهید هغې سیمې ته ولاړم چې مرګونې پیښه پکې رامنځته شوې وه. هره خوا یې ټکان ورکوونکې ده او هر قدم ایښودل پکې انسان ته یو عذاب ورکوي. په دې خرابه کې لا تر اوسه د انسان جسدونه په خاورو کې پټ دي، خو هغه ځای چې ډیر دردونکی دی د پخوا په شان پکې د ماشوم غږ نه تر غوږ کیږي او نه هم د هغې مور چې خپل ماشوم ته ناز ورکوي. په دې ځای کې ښایسته کورونه، مسافرخانې، مارکیټونه او د سوداګرو د مالونو ګودامونه وو، خو اوس دلته یوازې ماتې خښتې، تیږې او لرګي تر سترګو کیږي. یو کور ته ورځم چې هلته نور څوک نشته. د کورنۍ ټول غړي وژل شوي دي او یوازې یو سپین ګیری او لمسی پکې ژوندې پاتې دي. دې کور ته نږدې یو کس چې فرهاد نومیږي وایي چې په دې پیښه کې د تره د کورنۍ ټول غړي، یو ماشوم، دوه ځوانان، یوه ښځه او یو ناوې وژل شوي او یوازې سپین ګیری تره او د تره لمسی ژوندی پاتې دي.
اعضای خانواده خودم شخصی کلش
کاکا می په فکر نه دی، نه په هرم چی چیر دی دیونه شوی، نه په هرم هم دلته ګرځیدو. شاید د خپل دوی د اخشي کوټه بتللی وي، خپل کور یې وران شوی دی.
دغه سړی وایي هغه شپه چې د تره د کورنۍ غړي انتحاري حملې ووژل، د له خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره یو ځای د واده له مراسمو نه راغلل. د او د دې دوه ماشومان او میرمن هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. ومې غوښتل د هغه سپینګیري سره خبرې وکړم چې په دې پیښه کې یې دوه ځوانان زامن، یو د کور ناوې او خپل میرمن وژل شوي، خو د هغه وراره راته وویل چې تره یې نشته او خدای خبر چې اوس به په کومه تیږه ناست وي او ژاړي به. دردونکي دا ده چې غټ او واړه راځي او د دې کورنیو کورني اسباب وړي او داسې څوک نشته چې پوښتنه یې وکړي. د دې سیمې اوسیدونکي چې کورونه یې وران شوي وایي چې له دې پیښې دوه ورځې یې تېرې شوي، خو لا هم څوک نه دي راغلي چې مرسته ورسره وکړي او تر خاورو لاندې شوي جسدونه راوباسي. په عین حال کې موږ د پیښې په ځای کې د کشفي او استخباراتي کسانو د ناسم چلند سره مخ شولو چې په همدې ځای کې قرارګاه لري. زه یې د نیم ساعت لپاره له ځان سره یوړم. دا د دفاع وزارت د کشف ریاست دی او ظاهرا د انتحاري حمله کوونکي همدا ځای هدف و. د دې ځای اوسیدونکي وایي په دې پیښه کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې ځای کې څو مسافرخانې دي چې په لسګونه محصلین ساختماني کارګران په کې لا تر اوسه هم د خاورو لاندې دي.
همدلته په سلګونو محصلان، کارګر او کورنۍ لا هم تر خاورو لاندې دي. هیڅوک نه دي راغلي چې پوښتنه یا مرسته وکړي. موږ په خپله مړي د خاورو لاندې نه راوویستل او اوس هم ډېر مړي تر خاورو لاندې دي. مقاومت یوازې د سیل لپاره راغلي او بس.
د دې ځای اوسیدونکي وایي یو ورځ مخکې سره له دې چې د جسدونو د ویستلو په برخه کې همکاري ونه شوه، بلکې دوی ته یې د کار کولو اجازه هم ورنه کړه. د سیمې اوسیدونکي وایي د پیښې په ځای کې حتی د دفاع وزارت د کشف ریاست چاته د درېدلو اجازه هم نه ورکوله. دوی وایي حکومتي چارواکي د پیښې لیدلو ته راغلل، خو د سیمې خلکو د خپلو ماشومانو، ښځو او نارینه وو غوښې د تیږو او خښتو نه ټولولې. دغه اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې نور د پاکستان او طالبانو پر وړاندې د نرم سیاست نه لاس واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پر روزګارو کسانو 400,000 نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین نور یخیل یک شمې پروس په کابل کې وی غونډې ته ویل چې په روزګار کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا نجونې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د روزګارۍ کچه تاییدوي او وایي لامل یې دا دی چې ځوانان د مارکیټ مطابق زده کړې نه کوي. ډېر نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داس حال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر یو واشدی 8 میلیونه بولی، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یکشنبه په ورځ د افغان کوریا له افغانی او هرپوي مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګار کسانو 400,000 نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنې سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکار لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400,000 ور باندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتې ځوانان او په ځانګړې توګه نجونې جوړوي.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده او په دې اړه خپل اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادری څه موده وړاندې له حکومت او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصل مو د
محصلینو ته باید داسې زده کړه ورکړ شي چې کله د کار مارکیټ ته داخليږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولای شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي، هغه د یو شفاف واضح ستاندرد او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ستونزو هواري ته شوې ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. راپور نه وایي چې د بیکاری له امله اکثره ځوانان په قچاخي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي او کله ناکله په نشه یي موادو روږدي کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په هیواد کې د بیروزګاری روان وضعیت له جګړو او ناامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. اجمل تورماس چډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروئ.
د کندز ولایت سیمه چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمېر 9 ته ورسېد. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هر کال په هیواد کې پر وزګارو کسانو 400,000 نور هم ور اضافه کیږي چې ډیری ځوانان او په ځوانانو کې بیا جونې دي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د امرې او یایمه کلی ځنمانځي. غازرې خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی او نن د ټپونو له کبله مړ شو. هاو د عراق صدر اعظم په روسیې ونیو کې د ګڼ شمېر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې هر کال په هیواد کې پر وزګارانو کسانو 400,000 نور هم اضافه کیږي چې ډیری ځوانان او په ځوان طبقه کې بیا انجن دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د اکشن بیپورت په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د تر لاسه شو ارقم لمخې اوس مهال په سلو کې 1.8 میلیونه د دغه هیواد وګړي بیروزګار کسان جوړوي. هغه اوریاخیل دغه حالت اندېښنې وړ بللی او وایي چې په هیواد کې د بیروزګاری روان وضعیت له جګړو او ناامنیو سره اړیکې لري. چارواکي وایي چې د بدخشان مرکز ته د څلورو ولسوالیو د غزیدلي مواصلاتي لارې په بندېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې لوړ شوې دي. د ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې څه موده مخکې زیباک، شغنان، شکاشم او واخان ولسوالۍ ته د تللي لارې پر سر مواصلاتي پل خراب شوی. ویل شوي چې د دغه پله په خرابېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې ډېر لوړې شوې دي. بلخوا د بدخشان ولایت سرپرست وادي ولي الله ادیب وایي چې د دغه پله د جوړولو کار پیل شوی خو نتیستون لامل شای صنعت څه وزن دیږي. د بیکاری سطح نسبت په خواته ډیر ستر نه لوړ شوی ده. په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په دې ولایت کې د بیکاری د سطح د لوړوالي خبر ورکوي. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مشر ګلالی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې د بیکاری سطح ډیر ستر نه لوړ شوی ده. هوتک ویل چې د نامنۍ لامل په مزار شریف کې د نفوس زیاتوالی د خلکو اقتصادي وضعیت ته د دولت نه پاملرنه او له بها څخه د افغان کډوالو برترستنه کېدل د بیکاری د سطح اساسي عوامل برابروي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مشر وایي چې دوی په بلخ ولایت کې د بیکاری د سطحې د کنټرول لپاره څه باندې 0 تنو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره درور بلیږي. یو امریکایي ډالر 2.50 افغانۍ، یو ایرو 8.50 افغانۍ، یو نوی پوله یو پونډ 3.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 14.50 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 14.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 18.50 افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري 1598 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم ز ناجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای ده ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هرکلای کوم. نن ورځ خبرونه دوستانو زنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې ویل کیږي په افغانستان کې د شکرې ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د شکرې ناروغي د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په شکرې ناروغي اخته دي. تازه څیړنې هم دا څرګندوي چې په افغانستان کې د مړینې 15 سلنه پیښې د شکرې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. اوس داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د تیر په پرتله په ځوانانو کې د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتیږي. د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د پروګرام میلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه، خیر اوسئ.
دوستانو تاسو ته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم چې که کومه پوښتنه یې تاسو سره کولی شئ چې په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره مو ده 0928225. نو د شکرې اړوند که کومه پوښتنه تاسو سره یې کولی شئ چې په دې ټلیفون شمیرو مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب اقبال، که د خبرونې په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم یو یې په افغانستان کې ډېر زیات لیدل کیږي او خطرناک ده، مهرباني وکړئ.
دا هر څه د مخه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د شکرې ناروغۍ په باب له خبرې وکړو، لومړی باید وپوهیږو چې د شکرې ناروغۍ د کم غړي د دندې د خرابېدو له امله منځته راځي. موږ او تاسو یوه غوټه لرو د پانکریاس په نوم باندې، او دغه غوټه د معدې شاته قرار لري چې د وږې په شان باندې منظره لري. دې ته مکس ګلند یا مختلطه غوټه هم وایي. هم په هضمي سیستم کې ونډه لري او هم په اندوکراین سیستم کې، چې د اندوکراین وظیفه دا ده چې دا خپل هورمونونه یا جواهر چې دي مستقیما وینې تشیندي. او درې ډوله حجرات لري، د بیتا په نوم باندې حجرات دي، د ګاما په نوم باندې او الفا حجرات دي. خو هغه حجرات چې د بیتا په نوم باندې دي، دا د انسولین په نوم باندې یو جواهر جوړوي. کله چې موږ او تاسو خواړو خورو، په خوړو کې د ګلوکوز په نوم باندې یو ماده ده چې د ټولو حجراتو خواړه دي، خو ډیر زیات اړین او ضرورت چې ورته لري هغه دماغي حجرات دي. دغه ګلوکوز چې کله وینې ته داخل شي، پانکریاس د بیتا سل حجراتو ته وایي چې تاسو انسولین راوټوکوي، تر څو پورې دا ګلوکوز د بدن ټولو حجراتو ته ویسي او هلته په مصرف باندې ورسیږي. په نارمل یا عادي حالت کې د انسان په وجود کې همدغه یو توازن موجود وي. ولې د بد امرغه که چیرته د هر سبب له امله د دغه بیتا حجرات معوف شو، یا د دې په مقابل کې بدن عکس العمل وښوده، یا ویروسونه راوچت راولاړو دغه حجرات تخریب کړل، یا د یو جراحي عملیات وروسته د پانکریاس غوټه معوفه کړه او هغه برخه چې د انسولین ماده فرازي هغه خرابه شوله، یا د دې په دندې وظیفه کې مشکلات منځ راغلل، د ګلوکوز کچه به په وینه کې لوړه شي او په دوامدار ډول سره به د حد زیات ګلوکوز په وینه کې موجود وي، چې دا په متکرر او دوامدار ډول سره ټول غړي متضرره کوي او موفویه. اوس راځو د شکرې د ناروغۍ تعریف ته. وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو کلینیکي سندروم دی، یعنی دا یو داسې غټه ناروغي ده چې یو غڼه د دې څخه په امان نه پاتې کیږي. په نتیجه کې به د وینې دوامداره د ګلوکوز سویه لوړه وي، د انسولین په مقابل کې به یا مقاومت موجود وي، یا به دنده خنی وي، یا به افراز کم شوی وي، چې په دغه وخت کې به مریض یو څو عمده نښې نښانې ونه شکایت کوي. وایي به چې تشې متیازې مې ډېرې شوې دي، اوبه د حده ډېرې زیاتې څکمه، ولږه مې ډېره زیاته ده، کسالت او ستړتیا منځته راغلې ده، او ممکن مریض فقط موږ او تاسو په داسې یو لوحه کې راشي ډاکټر صاحب وزن مې کم شوی دی. نو دا هغه غټې نښې دي چې موږ او تاسو اکثرا په لومړنیو مراحلو کې ګورو. د شکر ناروغي چې ده، په عمومي ډول سره په درې ډوله ده. یو ته ټایپ 1 وای یا جوینایل ټایپ، یا هغه ډول چې د انسولین نه پرته چاره نشته باید دا ناروغ انسولین واخلي. دویم ډول چې دی دې ته ټایپ 2 یا د پوخ عمر یا ان آی ډی ډی ایم، چې په دغه وخت کې ناروغ د انسولین اخیستلو ته اړتیا نه لري. او دریم ډول چې دی هغه ته جسټیشنل ډیابیټ وای، چې د حمل یا د وزنتو په جریان کې د شکرې ناروغي راخکاره کیږي.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، میروایس فاطمی له پروان ولایت نه. السلام علیکم فاطمی صاحب.
بله سلام علیکم. دې خوري کاکا او ډاکټر ته خدمت سلام نه راځي. زه میروایس فاطمی د غوربان د قلاتاخت مکرخین د کلی سدوخای.
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ فاطمی صاحب، که د شکرې اړوند کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب یې اوري.
ډاکټر صاحب لږ نه پوښتنه راځه نه دې خوري چې دا خو خطه ویلات لري چې دا خو خنه خوري مثلا د مرچ خوري دا خو خو ډیر خواږه دي دا څه خو شکر تبد دي لون دا څه څنګه خوري باز مریضان دي او دا میوه نه خوري میوه دې لري نه خوري ا چارمغ چې دا خوري چارمغ او څه باز باز خوري انا به ما د ډاکټر سره پوښتنه هم دا غوا ده
ډېر زیاته مننه له تاسې نه فاطمی صاحب او له پروان نه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
پوښتنې ځواب کوم دا اوس که
بلې بلې موږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکی هم په لیکه کې دی او د دوی پوښتنه به هم واخلو بیا به دواړه یو ځای ځواب کړو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
زه جما صبر کوم د نګرار نو سلام علیکم سلامات منه.
وعلیکم السلام.
ما سوال دا تاسو سره ده ښه یو وخت ما نه ماینه تر دا وستا شکر یو سلو او نه هر باندې یو سلو شم دی بیا دا ستا دا څنګه پیل چې دا وی مخه ته په ریزه کې سره سلو سره راغش تاریز نو کو دا او هغه مرسته بیا را نشته یو څه د کوم معنی نه کوي سره دا غوښته دا واته زری چې نشته د معنی کوم یو څه لري او شپږاتیو شپږنی دی بل څه نه دی دا غوښته چې شي چې د دا ساتنه نه دامه شو دا څه ورته چې وزه په ماسک مثلا ما شم سره یو سره.
من ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دوم چې غذایی رژیم د شکر په ناروغۍ کې ډیر بار زخت دی. هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږوي او په ناسافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کا چلوړې بیا یې باید ونه خوړل شي، لکه خپلې چې زنه نمونه واخصل د توت څخه چې په ډیر اندازه باید ونه خوړل شي، ډیر خواږه خواړه د بوري څخه باید استفاده ونه شي، ماټایان لډوان او دا مسایل. ولی بیا هم په یاد ولرای چې د شکر ناروغي داسې معنا نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید خوګو څخه پرهیز وسو، ځکه زموږ او تاسو وجود خوړو ته خوګو ته اړتیا لري. هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا مالج متخصص ورته ویلی وي باید د هغه څخه پوښتنه وکړي او د هغې په رڼا کې باید هماغه سیمه موږ او تاسو ځینې چارټونه لرو د شکر د ناروغۍ په خاطر باندې چې دغه عمره دغه عمره مقدار باید تاسو په سلیر ساتو کې واخلئ. دا ډیره اړینه ده. له بله پلوه جمال صاحب چې د ننګرهار څخه موږ او تاسو ته ټلیفون کړ او د چې په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي د شکر کچه نورماله وه، یعنی د شکر نورماله اندازه د شپیتونه تر 160 میلی ګرام پر ډیسی لیټر ده. کچیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکي او د دې مقدار د 160 میلی ګرام پر ډیسی لیټر نه ځنې کتابونه 190 میلی ګرام پر ډیسی لیټر وای، ځنې 160 میلی ګرام پر ډیسی لیټر وای، د دې څخه لوړه شي او په سو لابراتوارونو کې د سو ورځو پر لپسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ وته د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسنه خني خاني مولیدل شي. د جمال خان د شکر کچا په لومړی ورځ باندې چې د معاینه کړي 160 میلی ګرام پر ډیسی لیټر ته په هغه وخت کې شکر هم نو او د هغه څخه وروسته د شکر کچا نورماله ده. کولای شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وای که چیرته تاسو په ځان باندې شکی اوسئ، میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی، وارې متکرره معاینات وکړئ.
ښه، ډېره مننه. کندهار ولایت نه یو اوریدونکی په لیکه کې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ما خپل شروع دی دا څور نه ښکاله دی دینو ډېر فضاب کړی دی، د خیر څخه ډنګر کړی دی، د خیر به اندازې ډنګر کړی دی، خو په ډېر چې ډاکټرانو ته راغلی دی په کوڅه ولاري په چې پچک ولدا دې ثواني ځل ډاکټرانو ته ویل او ځین ځین یو ثواني پرېز مکو پرېز دې سخت پرېز مکو مزه پرچی ده دا پرېز دا امور ته کړی دی موږ نو دا پرېز ثواني خو بنې دې ډاکټر ته ویل ولدا دې تاسو نور نه جوړی دی چې دې سخت پرېز کوي ډېر دا کار ایستلې دي دا پرېز اوس ډېر او که دوا پیدا ورته کی دا کا تاسو نه افسنه
ډېر زیاته مننه ډاکټر سمې ده باندې
د سوار لسکالو په ماشوم کې د شکر راخکاره کېدل د ټایپ 1 یا جوینایل ډایابټس میلټس یا بل نوم ورته آی ڈی ڈی ایم وای انسولین ډیپندنت ډایابټس میلټس، یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نخکته وي وای د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انټی باډي جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیداد انسان د وجود په واسطه باندې تخریبيږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لاري واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی، وای چې تاسو کله د ماشوم د شکر تشخیص شو دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کی او هغه انسولین یا پچکاری چې اخلي هغه باید همیشه چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي په هغه میلی ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسی تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړي پایلې منځ سره وړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچې د حد ټیټېږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابټک کیټو اسیدوسس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شعوري حالت لمنځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 میلی ګرامو څخه تر 350 میلی ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چیرته خراب شوی وزن یې بایللې بیرته د خپل معالج ډاکټر ته وي چې تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني
سوال مې نه د کنفرم
د کوم موقع ته ملک تغییر ورکړي غږ مو پرې کیږي په بخښنه سره. بله بله مهرباني
ډېره ښه زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ د شکر ډولونه که چیرته 95% ډولونه د شکر چې دي هغه دویم ډول دی ټایپ 2، عموما د سلویخ کالو څخه وروسته رامنځته کیږي او وایي چې دا کسان به چاغ وي. په دې کې ارثت ډېر زیات رول لري، د حد زیات وزن رول لري، چاقي پکې رول لري، ځینې وایرسونه پکې رول لري، شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې مایوفه کیږي. ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې 15 کالو نه نیول تر لس کالو پورې دا ناروغي چې دا د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي. ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیفې پیدا کړي وي. د سترګو ډاکټر ورته وایي چې ته لکه ته د شکر معاینه کا، ځکه د سترګو شاته کوم جال چې من سره غلې او ستا دید لمنځه تللې ممکن ته شکر اوسي. یا کله کله داسې کیږي چې عمومي نخونې خانو باندې بزز خبرو کوم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځيږي. که چیرته یو کس چې د هغه عمر د سلویخ کالو څخه زیاتو چاغو او په ناساپي ډول باندې ورته زخت زیاته تنده ډیر زیات تشې امتیاز کول او تیمند وهلې ډیر زیات خوراک کوم دای وي سه پایا ده دریګونه حالت ده ته دې سره سره ستړتیا من سره زی او د غوزن بیلل من سره زی ک د دې سره زړبدی کانګ ورته پیدا شولې حتی د پخو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پخو بډېواله ورته پیدا شو د غټي نه خېدی خو کله کله بدبختانه داسیم کیږي چې تر 15 کال پورې کچیرته شکر د خنې خاني په چا کې راخکارنه کړلې و ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هاغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزکیږي سختیږي او اچ کله وچاو د دلدغه څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید لمنځوري هغه ته ریټینوپاتي وای یا ځنې ناروغان د لوړ فشار لري د وینې فشار وړ د شکر مر سره دغه دي په ناسافي ډول باندې په دوی باندې د سه حمله راځي بیرغ جوړو او حمله پیرغ لاس خپې فلج شولې د شکر سره سره لوړ فشار دلاره کله چې معاینات وشي دا په دغه شکل سره تشخیصیږي یا حتی کله کله بدبختانه مریض په دغه مرحله کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې دا غي پختورګي لمنځه وړي وي ډیابېټک نیفراپاتي خپله د دوامدار ګلوکوز د لوړې سویې په نتیجه کې پختورګي چې دی هغه کم فلټر او کم د جال وظیفه چې اجرا کوي وینه فلټر کوي ګلوکوز نشي کنټرولول په ادرار کې ډیر زیات دغه راوځي او د دوی ادرار به یو رقم ته خاص بوی کوي او ځکه خود ډیابټ ته نوم نم د معلومیږي چې په خا کله تشخیص شو دی انسان ادرار خو غوډوي چې کله وسکه خو خوګو ته شمې تاسو ته یا ادرار ته د ډیابټ نوم ورکا نو په همدغه خاطر باندې چې چرته دغه نه خنې خانی په مریض کې ولیدل شولې حتی ځینې ناروغان ممکن جلدی مشکلات ورته پیدا شي که خزینه وي د خزینه تناسل سیستم خارښتونه ورته منځره زي او که نارینه وي حتی هغوی ته په جنسي کورول او مسایلو کې کمزورتي وي رامنځته کیږي که چیرته دغه ټول نخ نه خاني په ځان کې وګوري حتمان دی وزلې د شکر مایناتو کې
من دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري کندز نه یو اوریدونکې په لیکه کې ډېر منتظر پات شو میرا بنیو که سلام علیکم
وعلیکم السلام زه خپل ټیټه برابر کوم د زولایټ
میرا پنی وکای کوم پښتنه لره
نو پښتون دا د مال ډاکټر صاحب نه چې تربې د عمل د شکر ناروغي کله چې کوم څه ولري او بل په دغه په نه دا چې څه یې انسان ته ولري د شکر ناروغي نه ځان ساتي چې په ټول عمر ناروغي نه شي
دا دوه پښتنې به د خبر سره جواب کی د دوستانو ته هم کوم پښتنه لري نو تاسو ته د استودیو د ټلیفون شمیره تکرار کوم 0992 215 سلويخت بل شمیره مده 0992 215 55 ډاکټر صاحب تاسو مېره بني
عبد اللطیف خان خوري رزړه پورې پښتنه وکړه وای چې د چربی لامل دویم ډول شکر چي دی د ټولو څخه غټ علت هم دغه د حد زیات وزن دی او د فزیکی کارونو نه کول دي کور منګو تاسو خروس کو ولې فزیکی کارونه نه کو د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي کلم چې وزن زیات شو د زیات وزن یو میکانیزم هم دی چې دغه بیتا حجرات چې دی انسولین فرازي دغه د دې په انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل خي کله چې عکس العمل وخي دغه حجرات په مقاومت په تومره نوی وجود ته به دومره انسولین نشي افرازول تر سو پوري د بدن وړتیا پوره کی نو په همدغه خاطر باندې چاغواله د شکر لمړنه او اساسي علت ګڼل شوی دی د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدای د چمنګو تاسو باید کوشش وکړئ چې هیڅ وخت چاغ نشو همیشه باید کوشش وکړئ چې ډیر غوړ ډیر وریجی ډیر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي ډیر زیات انرژي لري و نه خورو او همیشه باید منګو تاسو مینه روي وکړو په نیم نس باندې خواړه وخورو کوشش باید دا وکړو چې دوه وخت خواړه وخورو ګوره د روزي هدف او فلسفه مم دا و چې منګو تاسو پیشنهمه پروژه ماته کوم غرمه پکې نه و جنتی خواړه ماینده کې وي دوه وخت دي د روزي فلسفه مم دا د هغه اضافي وزن چې انسان د اول سمهشتو په موده کې راټول کړي د وزن راټول شوی دی د روزي په واسطه پری منزل کیږي نو موږ او تاسو باید د فرضي روزو سره سره که دوشنبه او پنځشنبه روزي ونیسو څو ګټې لري یو خدای چې د چاغښت مخنیسی، د اضافي وازدو د راټولېدو مخه نیسي، او هغه ناروغۍ چې هغه که د زړه ناروغۍ دي، که د دماغو د رګونو ناروغۍ دي، که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته باید خپرونې په جریان کې ووایو، د چاغوالي له امله منځته راځي. شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګری. نو که چیرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو، خواړه کنټرول کړو، او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو، هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو.
ډیره مننه دوستانو. نن د شکرې ناروغۍ په اړه غږیږو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال دی، او تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوریدونکي لرو، السلام علیکم.
الو،
مهرباني وکړئ. السلام علیکم، لومړی کزان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام ګرار خورتا، سلامونه علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
نظر محمد خبرې کوم، ان لا اطلال پوری ورسوالې سر بند کړینه.
ښه، نظر محمد خان که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب اوري.
دا پوښتنه ده چې عمر می 40 کال دی.
ښه،
او دا خو درد لري. مخکې می معاینه کړی و وادي کې لاندې کوټل کې پاکستان کې. الو،
اورو ساتي غا غورو مهرباني. ها،
او مخکې یو څلو پینځه کیو. الو،
ساتي غا راځي مهرباني، خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مالدا پوښتنه چې ډیر کا کار کوم څه دی کی ماوین ما دکاندار.
ها
ها، واو.
نو من ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې، تاسو رادیو ته غوږونی سي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
نظر محمد خو ویل چې 115 کیلوګرام وزن مده، کوي ویل چې 115 میلی ګرام پر ډیسیلیټر د شکر مقدار دی. زمونږ چون پختنه درسته ونه غسله، خو د پخو دردونه لري. ځنې دردونه د وظیفې یادن د لامل هم من سره راځي. یو دکاندار، یو ډاکټر، یو کس چې په یو ساحه کې متکرر راته ساته لس ساته ولاړ وي، هغه وینا د اتو ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کیږي. ځینې دردونه من سره تللی شي. دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي، او کله چې د شپې اوده کیږي د پښو لاندې د بالښت کې دي تر څو پورې د پښو د وینه په اسانۍ سره تخلیه شي، او که بیا هم دردونه آرام نشو باید مکمل معاینات وکړي.
مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی له خوست ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني. وعلیکم السلام.
دغه په پراګه نه پښتنه شکل په پراګه دی ورزاتو دی پاریز
لپاره. ښه، د پاریز لپاره باید سوه شي کاسازي پښتنه هم دغه یې نو ډاکټر صاحب
ورزاتو پراګه تمره ورزاتو باندې
خوارزش سمره وکي. مننه. نو ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ درې دقیقې وخت لرو بیا خبرو ناوړو.
ښه، د پرهیز په باب لا باندې بزو دومره وایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی، دا ټایپ 2 دی، یا جسټیشنل. جسټیشنل ډول د دوزانو خوځو کې منځ راځي، کله چې ماشوم په نس باندې وي، کله چې ماشوم وزيږي بیا بیرته لمنځه ځي. پرهیز د مریض حالت، د شکر د کچې د لوړتیا پورې، د مرض وخامت پورې اړه لري. په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات دی، د دویم ډول د چاغوالي لامل منځ راغلی، ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب لامل ارزښت زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاری بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډیره زیاته وي، سره کړي باید کم کړي. د بامیا، فاصله، کدو او دغه ترکاری باب باید دود کې په کورنۍ کې. سلاد څخه باید زیات استفاده وکړي. او په زمین کې رازو د ورزش لپاره، ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. کچیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډایابټ باندې اخته دی او ماشوم دی، د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې کچیر دا د حد زیات ورزش وکړي د هغوی انسولین ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي. ګلوکوز کچیر راټیټیږي، کچیر ته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي ممکن د دې کچه په ناڅاپي ډول باندې راښکته کی. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي، دوی باید حد اقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو خو ورزش ته خو د بد مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمينه نه مسایديږي. ولی بل قسم ورزش چې دی منډه، د منډې د پاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی. کوشش دی وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چیرته په سلی رښت ساعتو کې منډه ووهل شي، انشاءالله چې د دوی کار شکر کچه به په نارمل حالت کې وساتل شي.
مننه دوستانو، د خبرونه لومړی برخه هم همدلته په سو شیبو کې پات رسیږي، خو مه هیروي د خبرونه په دویمه برخه کې به هم د شکرې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. تاسو هم ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو درې بجې کېدونکې دي، د درېو بجو مهم خبرونه لما د همکاري چې هم د اوس سټډیو ترغلي سهار لیول څخه ورو بیا به راګرځو د خبرونه دویمه برخه ته.
مشاور امنیت داخلی